سلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لنده یا قوس شپارسمه ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 1 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه. اولمپیک نړیوال کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړی چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی. د اولمپیک د نړیوال کمیټې اجرایه بورد د سویس په لوزان ښار کې په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور له اورېدو وروسته له دې کبله سخته اندېښنه وښوده او په کلکه یې وغندل، خو دې کمیټې طالبانو ته کوم ضرب الاجل ونه ټاکه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له غونډې وروسته په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې نجونو ته هم ونډه ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ پرون د اولمپیک نړیوالې کمیټې غوښتنه وکړه چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوالو سپورتي لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویسټ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. مجاهد او ویسټ پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې سره وکتل او د طالبانو د دفاع وزارت یې د خبرو جزئیات خپره کړي دي. ښاغلی مجاهد او ورسره پلاوی له تیرو دوه ورځو راهیسې په اماراتو کې دي او هلته یې د اماراتو له لوړپوړو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې له دې مخکې د سیمې ځینو هیوادونو ویلي وو په افغانستان کې نړیوالې او سیمه ییزې تروریستي ډلې لکه القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان او نورې لا هم فعالیت لري. امریکا په 13 اګست میاشت کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وواژه. په 13 میاشتو کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر مهم قمندانان په پکتیکا، پکتیا او کونړ ولایتونو کې وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې په بازارونو کې د پیاز او رومي بانجانو د بیې ټیټولو ته عملی هڅې پیل کړي. بختر خبری اژانس د طالبانو د مالی وزارت په حواله ویلي دوی له بهره په واردېدونکو پیازو او بانجانو ګمرکي تعرفه له 40% 15% ته ښکته کړي. په خبر کې راغلي چې دا لارښوونه له پرون یعنی سه شنبې د افغانستان په ټولو ګمرکونو کې عملي شوې ده. یو شمېر کابل ښاریانو په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د یو چرک رومي او پیازو بیه 100 افغانیو ته پورته شوي. د پیازو او بانجانو د لوړې بیې یو دلیل پاکستان ته د دې سبزیجاتو صادرول بلل شوي چې د پاکستاني چارواکو په وینا هره ورځ 300 تر 400 کانتینره هغه هیواد ته ورځي. ایرانی چارواکو د سپاه پاسداران انقلاب د یو افسر د وژنې په جرم 15 تنه په اعدام او 11 تنه نور په اوږده حبس محکوم کړل. رویټرز خبری آژانس د ایران د ایرنا خبری آژانس په حواله ویلي دغه 13 کسان او 3 کم عمره ځوانان پرون سه شنبه د سپاه پاسداران د بسیج ډلې د یو مسؤول روح الله عجمیان د وژنې په جرم محکوم شول. ایرنا خبری آژانس د محکومانو هویت نه دی ښودلی او د ایران د قضا ویان مسعود ستایشی هم پر محکومو کسانو د جرم هیڅ راز ثبوت نه دی وړاندې کړی. د شوې ادعا له مخې د قتل د نومبر په 12مه تهران ته نږدې په کراچ ښار کې شوی. داسې چې 1400 کسانو عجمیان محاصره کړی او پر هغه یې د چړو او ډبرو ګزارونه کړي. او د پاکستان ستره محکمه له 5 قاضیانو جوړ یو پلاوی وټاکه چې په کینیا کې د یو نامتو پاکستانی خبریال د وژنې په اړه تحقیقات وکړي. 50 کلن ارشاد شریف د اکتوبر په 3مه د کینیا د پلازمینې نایروبي ښار په څنډه کې په ډزو ووژل شو. پر ښاغلي شریف په پاکستان کې دننه د حکومت پر ضد د خیانت دوسیه ثبت وه او د احتمالي ګواښ له ویرې له هیواده تښتېدلی و. د پاکستان ستره محکمې ویلي دي چې دوی د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او د فدرالي او استخباراتي څېړنو د ادارو ځواب ته پته مدي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصيل خبرو. بلخ او ننګرهار ولایتونو کې له پرونیو حملو وروسته د نامنیو د زیاتېدو اندېښنو ته کتنه کوو او دا موضوع له یوه شنونکي سره په مرکه کې څېړو.
د یو سرتاسري او دوامدار امنیت لپاره ډیر شرط دي چې هغه کار هلیکار ته سپارل دي او همداسې د سیمې او د نړۍ هیوادونو سره خپلې اړیکې سمول دي.
په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د دوو کانالونو رغونه پیل شوې.
لومړۍ برخه 1340 متره کانال دی چې تقریبا ساختمانی چارې 95% تکمیل شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به په ایران کې د روانو اعتراضونو له جزئیاتو خبر شي او د فوټبال د نړیوال جام وروستی حال هم درکو. ونې که انسانان
او ناوی او زوم غوی ویلې چې موږ نه تیږه جوړه کړه، بیا غوی نه تیږه جوړه شوي، اوس هم هغه د ناوی په شکل باندې قمر هلته ښکاري.
پر دې انګیرنه د میدان وردګو د یوه کلي خلک باور لري چې نن یې لیدو ته ورځو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سموږ غاګل ازادي رادیو اوري. د اسلامي همکارۍ سازمان او یو شمیر هیوادونو او شخصیتونو د مزار شریف پرونی خونړی 14 غندلې او غوښتنه کړي چې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. په دې برید کې چې د حیرتان د نفتی موادو د کارکونکو پر بس وشوه، لک تر لګه و کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. همداراز پرون د جلال آباد ښار د سرایفیو په مارکیټ کې هم 14 یو شمیر کسان ژوبل کړل. په دې اړه نور تفصیل اسدالله لودین اوروي.
له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان شمال د دوو خونړیو 14 شاهد و چې ملکی اهداف یې په نښه کړل. تر ټولو تازه 14 پرون په مزار شریف کې د حیرتان د نفتی موادو د کارکونکو د سپرلۍ پر موټر وشوه چې د بلخ د امنیه قمندانۍ په وینا لږ تر لږه و تنه یې ووژل. د دغې قمندانۍ ویان آصف وزیری تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل پېښه د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لاره کې په یوه کراچۍ کې د ایښودل شوي ماین له کبله وشوه.
په دغه چاودنه کې د حیرتانو کارګوټي د موادو نفتي ادارې 5 تنه کارکوونکي په شهادت ورسېدل او 6 تنه نور هم ټپیان شول. دغه پېښه د یو کنار جاده ماین له امله چې په یو کراچۍ کې جای په جای شوی دغه 14 رامنځته شوه. زموږ د امنیتي ځواکونو او پولیسو پلټنې په دې اړه روانې دي. مونږه د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله د دغه پیښې ذلیل او خوار عاملین بنسو او د قانون منګول ته بسپارو.
ځینې ځایي رسنیو په مزار شریف کې د ابو علي سینا بلخي روغتون په حواله ویلي چې پیښه کې 8 تنه وژل شوي او لاس نور ژوبل دي. تر پرون ماخستان پورې لا د 14 مسؤلیت کومې ډلې نه و منلی. د مزار شریف پرونی خونړۍ 14 د بیلابیلو خواوو له لوري غندل شوي هم ده. په کابل کې د اسلامي همکاري او د سازمان ماموریت د وی اعلامیه په خبرولو سره دغه 14 وحشیانه بللې او غوښتنې کړې چې عاملان باید پیدا او حساب کتاب ورسره وشي. اعلامیه کې دغه سازمان د جنرال قونسل په حواله ویل شوی چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او تاوتریخوالي د ریښو وچولو لپاره اړینه ده چې د دې ډول ترهګریزو بریدونو مخنیوی وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم پر برید خواشینی ښودلې او غندلې دی. ځینو فعالانو او سیاسي څیرو هم د برید غندنه کړې او لیکلې دي افغانان لا هم د جګړې له اوره خوندي نه دي. دا برید نږدې یوه اونۍ وروسته تر هغه کېږي چې ورته 14 د بلخ په څنګلوري سمنګان ولایت کې 14 تنه ووژل او شاوخوا 40 نورې ژوبل کړل. د سمنګان د ایبک ښار 14 تیره چهارشنبه پر یوه دینی مدرسه کې وشوه او مرګ ژوبله یې هم ټوله د مدرسې زده کوونکو ته واړوله چې تنکي ځوانان وو. پرون سه شنبه د جلال آباد ښار د صرافیو په مارکیټ کې هم 14 لږ تر لږه 9 تنه ژوبل کړل. په افغانستان کې دغه 14 داسې مهال کېږي چې طالبان ادعا کوي په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړی او په خبره یې د داعش 98% ګواښ هم له منځه وړی دی. د امنیتي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې داعش ډله او د طالبانو د حکومت یو شمېر نور وسلوال مخالفان کولی شي وخت نا وخت په 14 او چریکي بریدونو سره د طالبانو حکومت ته سرخوږی جوړ کړي.
و موریدل چې د اسلامي همکارۍ سازمان غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره باید د تروریستي بریدونو مخاوني ولشي. د غوښتنه ورسته له هغه کېږي چې په تیره نږدې یوه اونۍ کې په مزار شریف، جلال آباد او ایبک ښارونو کې خونړۍ 14 وشوې. دا چې دا بریدونه څوک کوي او طالبان یې ولې په مخنیوي کې پاتې راغلي، همدا پوښتنې زما همکار اسدالله لودین د پوځي چارو له کارپو احمد خان اندړ نه کړې.
د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار ده، او زه باور لرم چې دا د داعش د تروریستي ډلې عمل ده چې ترسره کړی ده، او غواړي چې نړۍ ته او د سیمې وادو ته خپل موجودیت وښيي.
اندر صاحب، دا ډول بریدونه د طالبانو حکومت ته څومره لویه ننګونه ده، ځکه دوی ټټر وهلی چې په افغانستان کې امنیت سراسري ټینګ کړی دی.
بلې، و طالبانو وروسته د جمهوریت له سقوط څخه ډېر ژر وکولی سول چې د افغانستان په ټوله مځکنۍ بشپړتیا باندې خپل حاکمیت ولري، خو د یو سرتاسري او دوامدار امنیت لپاره ډېر شرط دي چې هغه کار هلیکار ته سپارل دي، او همداسې د سیمې او د نړۍ هیوادونو سره خپل اړیکې سمول دي. موږ وینو چې د افغانستان دغه خراب اقتصادي وضعیت د دې باعث کېدلی سي چې ډېرې تروریستي ډلې دلته د افغانستان د بېوزلۍ نه استفاده وکړي او دلته سربازګري وکړي. د دې د مخنیوي لپاره ډېرې ستونزې دي چې طالبان به کچېرې خپل یو معیاري حکومت رامنځته نه کړي او د سیمې هیوادو سره خپلې اړیکې سمې نه کړي، کار الیکاتو نه سپاري. د دغه سو انتحاري او انفجاري حملو د تورستانو د کړنو مخنیوي به ورته ستونزمن شي.
او اوس مهال افغانستان کې د طالبانو خلاف کومې ډلې وسلوال فعالیت کوي، او دا ډلې څومره د طالبانو حکومت ننګولی شي؟
ښه، که موږ وګورو اوس په واضح توګه د داعش تروریستي ډله د افغانستان پلازمینه کابل او په ځینو نورو ولایتونو کې خپل شتون ښیي، او تروریستي او تخریبي حملې هم کوي. هغه هم په داسې مهمو نقطو کې چې د نړیوالو د رسنیو سرلیکو ګرځي، او همداسې ډېرې نړیوالې رسنۍ دا اعلانونه کوي چې په افغانستان کې تر 200 پورې تروریستي ډلې شتون لري، چې زه باور لرم هغه هم ورو ورو که دا وضعیت اقتصادي د خلکو خرابي هغوی به هم خپل شتون وکړي. له بلې خوا د افغانستان د مقاومت جبهه چې د ښاغلي احمد مسعود په مشرۍ ده، هغه هم په ځینو ولایتو کې د طالبانو په مقابل کې جنګیږي، او د طالبانو د حکومت لپاره که چیرې یو معیاري حکومت ته مخنه کوي او د نړۍ سره د ملګرو ملتونو د منشور سره برابر خپل حکومت جوړ نه کړي، دغه وړې تورستي ډلې چې اوس ډېرې ضعیفې دي، د وخت په تېرېدو سره کېدای شي د ځینو استخباراتو او د زبر ځواکونو په مرسته ډېرې قوي شي، او دا به طالبانو ته او ټول افغانستان ته به یو خطر وي.
د امنیتی او پوځي چارو کارپو احمد خان اندرو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې د حکومت له ځپونکو اقداماتو سره سره دوام لري. نن چهارشنبه د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهرچیانو غوښتي دي چې د تهران د ازادۍ میدان پر لور لاریون وکړي. له بلې خوا په ایران کې له ښځینه زندانیانو سره د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې چې د 1990 کال اسلامي انقلاب وروسته تر ټولو لوی بلل شوی، اتیایمې ورځې ته ورسېدې. دغه مظاهرې وروسته تر هغه پیل شوې چې یو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا د حجاب د نه مراعاتولو په تور ونیول شوه او توقیف کې یې سا ورکړه. اعتراض کوونکو د دې اونۍ په لومړیو دریو ورځو کې د درې ورځني اعتصاب غوښتنه وکړه، او نن چهارشنبه له خلکو غوښتي چې د تهران د ازادۍ میدان لوري ته لاریون وکړي. د دغه درې ورځني اعتصاب غوښتنه د مظاهرو د تنظیمونکو پر ټویټر پاڼو خپره شوې، او رویټرز اژانس پرې راپور ورکړی دی. د مظاهرو په دوام پرون یو شمیر ایراني ښځو د ښځې ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول او د سرونو ویښتان یې قیچي کړل. سره له دې چې په ایران کې د چارواکو لخوا د گشت ارشاد پولیسو د لغوه کېدو ضد او نقیض راپورونه ورکول کیږي، خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي نړیواله ټولنه باید د اسلامي جمهوریت پر دې ادعاو باور ونه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی نړیواله ټولنه باید په ایران کې له ښځو او نجونو سره دوامداره تاوتریخوالی چې د اجباري حجاب د نه مراعتولو په خاطر ورسره کیږي له پامه ونه غورځوي. د ایران لوی سرانوال محمد جعفر منتظری په دې وروستیو کې وویل چې قضایه قوه به په ټولنه کې د خلکو چارچلند څاري. د بخښنې نړیوال سازمان د لوی سرانوال د همدې خبرې په استناد وایي د ایران اسلامي جمهوریت د اجباري حجاب له تګلارې نه شاته کیږي. تر دې وړاندې د ایران نورو چارواکو هم ویلي وو چې مظاهرې به د حجاب په برخه کې د نظام هوډ بدل نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه هیچا په رسمي ډول په ایران کې د گشت ارشاد پولیسو منحلول نه دي تایید کړي، بلخوا د ایران په زندانونو کې له ښځینه زندانیانو سره د ناوړه چلند او جنسي تیری راپورونه هم خپاره شوي دي. د ایران د زاهدان ښار د اهل سنت امام مولوي عبدالحمید پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي حکومت دې د ښځینه زندانیانو د سپکاوي، ځپلو او اجباري اعتراف پیښو ته رسیدګي وکړي او عاملانو ته دې سخته سزا ورکړي. مولوي عبدالحمید ویلي پر ښځینه زندانیانو جنسي تعرض نه یوازې دا چې رسنیو کې راغلی بلکې د ده په ټکو د ځینو زندانیانو له خبرو هم ثابتیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 2018 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي. د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري د پرتګال او مراکش په بریا سره د فوټبال د نړیوال جام منځلوبې هم پای ته ورسېدې. پرون په منځلوبو کې مراکش له اسپانیا او پرتګال له سویس نه خپلې لوبې وګټلې. د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالۍ او د منځلوب په وروستۍ ورځ په لومړۍ لوبه کې مراکش او اسپانیا د لوبې ډګر ته ووتل چې دواړو لوبډلو پرته له ګول وهلو د لوبې وخت بشپړ کړ. د لوبې پر مهال هسپانیا د هدف په لور دیارلس او مراکش شپږ بریدونه وکړل خو بریالي نه شول. هسپانیا په دې لوبه کې 80% برلاسي وه خو د پنالټي شوټونو له امله یې لوبه وبایلله. مراکش په پنالټي شوټونو کې درې ګولونه تر سره کړل او د مراکش ګول کیپر د هسپانیا د درې شوټونو مخه وکړه او خپل لوبډلې کوارټر فائنل ته ورسوله. دویمه لوبه چې 13 په کابل پر وخت 19 بجې د پرتګال او سویس ترمنځ تر سره شوه شپږ یو پرتګال وګټله. دا ځل پرتګال له رونالډو پرته په لوبغالي کې ډیره برلاسه ښکارېده او د لوبې تر پایه شپږ ګولونه ووهل. د پرتګال د لوري کنسالو روماز د ګولونو هیټریک وکړ. سویس یوازې د یو ګول په وهلو بریالی شو او له دې نړیوال جام سره خدای پاماني وکړه. د پرونۍ لوبې په پایلو کې یوه بله پیاوړې لوبډله هسپانیا هم له نړیوال جام حذف شوه او د سویس سفر هم پای ته ورسېد. پرتګال او مراکش به د دسمبر میاشتې په 10 نیټه په کوارټر فائنل کې ولوبېږي. د کوارټر فائنلو تر پیل مخکې په لوبو کې د دوه ورځو دمه ده او لومړۍ لوبه به د دسمبر میاشتې په 9 نیټه د کابل پر وخت ماښام 9:30 بجې د کرویشیا او برازیل ترمنځ ترسره شي. د دې ورځې په دویمه لوبه کې به هالند د ارجنټاین پر وړاندې ولوبېږي. د دسمبر میاشتې په 10 نیټه به مراکش او پرتګال او په دویمه لوبه کې به بیا انګلستان د فرانسې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووځي. د یادونه ده چې د دسمبر میاشتې په 14 او 14 نیټه به نیمه پایلوبه وي او په 13 نیټه به پایلوبه ترسره شي.
د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام وروستی حالو
له خبرونو ور اخوا
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې تر اړوم چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د سې شنبې چاودنې ته پام اړولې دی. ورځپاڼې د طالبانو د یوه چارواکي له قوله لیکلي چې وایي د سې شنبې په سهار په مزار ښار کې د ګڼې ګوڼې پر مهال د دولتي کارکوونکو یو بس ته څیرمه د سړک پر غاړه یو بم وچاودېد چې له امله یې شپږ تنه ووژل سول.
د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو په مقاله کې یادونه سوي چې داعش سیمه ییزه ډله چې د خراسان ولایت اسلامي دولت په نوم پیژندل کیږي او پر افغانستان د واکمنو طالبانو سیاله ډله ده، له هغه وروسته یې په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي دي. د بشری حقونو د څار سازمان بیا یو مقاله خپره کړې او په دې مقاله کې لیکلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې په نړیوالو لوبو کې ګډون تر هغه وخته وځنډوي چې ښځې او نجونې یو ځل بیا په دغه هیواد کې لوبې وکړای سي. وروسته راغلی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید دا پریکړه د خپل راتلونکي اجرایوي بورد په غونډه کې وکړي. دا غونډه د ډسمبر په 16 نیټه په سویس کې ټاکل شوې ده. وروسته راغلی چې د 2018 کال په اګست کې وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، پر ښځو او نجونو له ډیرو محدودیتونو یو د هغوی له سپورته منع کول و. په همدې برخه کې راغلي چې دا د بشري حقونو د نړیوال قانون او همدارنګه د اولمپیک له منشوره سرغړونه ده چې په سپورت کې د توپیری چلند نه منلو امر کوي. په مقاله کې راغلي چې سلګونو ښځینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د خپلې خوښې سپورتونه پرېږدي له هېواده وتلي، ځکه همدا سپورت د دوی کار دی. آرت نیوز پیپر ورځپاڼې لیکلي چې د جرمني حکومت د کابل سیند پر غاړه د بدلون د پروژې چې د ښار د تاریخي مرکز د ځینو برخو د عصري کولو او هنري ګالري د نصبولو لپاره یې کار کاوه، له آغا خان بنسټ سره خپل قرارداد لغوه کړی دی. د 18 میلیونه یورو په ارزښت په دې پروژه کې د تاریخي ماشینخانې صنعتي کمپلیکس بدلول او عصري کول شامل وو. په مقاله کې راغلي چې د ماشینخانې صنعتي کمپلیکس د 19 ګودامونو لړۍ ده چې په 19مه پیړۍ کې د افغانستان امیر عبدالرحمن خان د وسلو، نظامي تجهیزاتو او نورو توکیو د تولید لپاره رامنځته کړې وه. د پروژې په نورو برخو کې د ښار او منظرو ځایونو جوړول او همدارنګه د استوګنې شاوخوا سیمو کې د زیربناو پانګونه شامله وه. د مقالې په وینا مهمه دا وه چې د نویو هنرونو لپاره یوه ګالري هم د دې پلان برخه وه. په لومړي سر کې د 2018 کال په اګست میاشت کې چې طالبان واک ته ورسېدل، دا پروژه وځنډول شوه، خو په سپتمبر میاشت کې د جرمني د بهرنیو چارو فدرال دفتر چې دا پروژه یې تمویلوله خپل قرارداد لغوه کړ.
د ازادي راډیو د دې سهارنۍ خبري مجلې په وروستیو دقیقو کې قدر منوریدون کو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې مو په میدان وردګو ولایت کې ویشنه غونډي تورولو چې پرې ولاړې ونی سلګونه کلونه عمر لري او د ځای خلکو باور دی چې دا انسانانو. په دې راپور کې چې شریف الله شرافت برابر کړی، د دې سیمې د خلکو د دې انګیرنو په اړه معلومات درکو.
ونی که انسانان، دا خبره د میدان وردګو ولایت د شنی غونډې له بام راپورته شوې ده. په دې راپور کې موږ زیاته تکیه د ځایي خلکو پر معلومات کړې. شنه غونډې د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اړوند د غونډه خېلو په سیمه کې موقعیت لري. دې غونډې ته ځکه شنه غونډې وایي چې ونې پرې ولاړې دي او دا ونې سلګونه کلونه عمر لري چې ځایي خلک یې په اړه بېلابېل روایتونه لري. د دې سیمې خلک په دې باور دي چې پر شنه غونډۍ دغه ولاړې ونې چې سلګونه کلونه تاریخ لري یو وخت انسانان وه. دوی د دې ادعا لپاره دلایل هم لري. مچولا د یادې سیمې اوسیدونکي دي چې په اړه موږ ته معلومات راکوي.
داسې مونږ هم د پخوانیو خلکو نه همداسې قصه اورېدلې ده او داسې ویلې چې دلته یو واده وه، په هغه باندې چنګیز وخت کې حمله پرې شوې وه، بمبارونه وه، پرې بیا دوی د غره ته پناه راوړه. کله چې پناه راوړه دی کې بیا زوم او ناوې هم وه، بیا د غره ته راغلل، همداسې په دې غره باندې تیت وه، نو کپار پسې وه چې غوښتلې چې دا ګیر کې زبندي. نو داسې مې اورېدلي دي چې بیا دوی سوال وکړه الله پاک ته چې مونږ نه دا ونې جوړې کړه. بیا هغوی نه ونې جوړې شوې، بیا او ناوې او زوم همالته یو دوه تیږې دي، هغوی ویلې چې مونږ نه تیږې جوړې کړه. بیا هغوی نه تیږې جوړې شوې، اوس هم هغه د ناوې په شکل باندې هغه قمر هلته ښکاري.
د دې ونو پاړه باندې ځایي خلک دا هم وایي که یې څوک یوه څنګه یا شاخ پرې کړي، نو هغوی ته به طبعاً مالی او یا هم ځاني زیان رسیږي. خلک دا هم وایي کله چې د یادې ونې یوه څنګه ماته کړه، نو یوه سور رنګه مایع ترې راځي چې ځایي خلک په دې باور دي چې ګواکې دا وینه ده.
ونو نه چې چا کوم شاخ ماخ وچې خکی را مات، نو هغه کور ته خسل پسد څه مرسیږي، ځکه موږ د ساحې محل خلک یاستو، یا کور ور اخلي، یا ماشوم له دیواله له بامه راغورځي یا ښځه په تنار نو دغه مشورې داسې ده چې د دې لپاره کینی خلک ډېر غریب خلک دته شته چې هغه په کلو کې په خځې راري بې واښه نور واړه واړه بوټي راکوي او دوته وچ خسته دانه راکوي دا ونې نه راماتي دا سل فیصده داسې ده نو مخکې چې و حتی وچ ډېره حتی د وینې خواصات پکې و وس سرمه سربخون دی وایي اوس په الحاله چې موږ خپل راماتو کله چې کله په چکر لپاره لاړ شو سربخون دی وایي
د دې تر څنګ په همدې شنې غونډې کې چې ونې پرې ولاړې دي داسې خلک هم وایي چې زیات شمیر ماران هم پکښې کې شتون لري او دغې غونډې ته ډېر کم خلک لوام ورځي ځکه ویریږي چې ماری ونه چیچي بیا هم سیمې ولایې موږ ته په اړه معلومات راکوي
نو دلته حتی نن واته کاله مخکې نهه کاله مخکې امریکایان راغلل په دې غونډې کې تقریبا موږ هم ته نږدې کور ده تقریبا 50-60 ټنګ امریکایان راغله پاسې شپه وکړله نو د سهار چې ترجمانه ما پوښتنه وکړه ما خپله پوښتنه وکړه مالې څنګه وشپه به په دې غره کې زښت ډېر ماران موږ یې پرېښودلو یعنې دا دغه ترجمان له ګفتې نه چې والله عالم یا رښتیا یا دروغ پسرله د موږ نه هغه خو یو بل کله د دې له نن نه څو کاله مخکې داسې وچکالي وه اوقاتي وه هغو خلکو وړله خاص موږ ما خپله ورته چې دا خاص ته داسې مه پرېکوي دا ونې شنې راکول دغو خواته یو څو دانې وي نو دغو باندې یو رقم دانې راوختې دا ټول مخونه دغه کورو هغه سوله داسې په من غونې سو داسې
د دې غونډې له څنګه دوې داسې ډبرې هم شتون لري چې انسان او آس ته ورته دي او ځایي خلک دا ناوې او زوم بولي لکه وړاندې چې تاسو د دغه سیمې د خلکو په خبرو کې واورېدل دا چې د دغه خلکو باورونه څومره رښتیا دي او یا هم په هغه وخت کې رښتیا هم دغه ښه او یا هم په هغه وخت کې رښتیا هم دغه ونې خلک وه په دې اړه تر اوسه پورې کره او رسمي یعنې څېړنې نه دي سوي موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو سره هم په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه سو د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ځایي خلک په خپلو سیمو کې دغه ډول روایتونه تل د ځان سره لري
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري
ستاسو له پیغامونو
دعوتم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د ساده د کل څخه پیغام تاسو پرېږدم وروره دغه د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ د سادات په سیمه کې دلته نه دغه مؤسسات ولا راغلي نه بل څوک راغلي دلته ډېر ستړي خلک شته خوران د ماښام ډوډۍ نه لري نو زما د لوړپورو چراغ څخه دا هیله ده چې موږ غږ واوري دا منطقې ته مؤسسات ویو شی برابر کړي
وحدت فال خبرکوم نورستان ولایتنا واقعا چی ازادی رادیو یو منل شوی په اخلاقی اصول باندې او درسنه یو چکم اصول دی دا غی په حیثیت سره یو وتلی رادیو دا او د ازادی رادیو زیات تمرکز هغه ولوسونو مشکلاتو ته رسیدګی دا او چارواکو غوګونو تر سوال دی واقعا چې اوس چې موږ دغه ازادي رادیو دغه افیم په صفو نور دل کیږي نور ډیر زیات خوشینه یو او د طالبانو دغه غیر عادلانه اقدام څخه ډیر زیات ناراضه یو واقعا چې ازادي رادیو زموږ په ژوند کې ډیر زیات بدلون راوستلې و یعنی ازادي رادیو د یو معلم حیثیت درلودل چې داسې یو معلم چې هغه مفاد عام دی
بیولا زبلای د زبل لرغنده بلسوالۍ نه خبرې کوم دا چې د ازادۍ رادیو اف ام سپې په افغانستان کې وټړل شولې موږ یې سخت خپه کړی او پریشانه کړی ځکه چې موږ د سهار لوو د ماښام تر وو د ازادۍ رادیو خبرونې په اف ام سپو او همداشان لنډو سپو اوریدل نو دا چې اوس د ازادۍ رادیو اف ام سپې کار نه کوي نو اوریزموږ د اوریدلو مخې ډب کړی دی موږ به د افغانستان سیمې نړۍ هیوا تازه او مهم خبرونه ار ورځ له همدې رادیو له همدو څپو اوریدل او سیمه به برخه کړی او موږ ته زموږ د خبر څنګه لپښونه غورځولې د لطفا همدا کار دی بیرته لغوسی او موږ ته د ازادي رادیو د پم په څپو کار وکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر